السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم نن شنبه د 1400 کال د مرغومی جدید یار لسمه د 2018 کال د جنوري دریمه پیل په خبرونو کو د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. هغه له تولونیو سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره کړې. ښاغلي خلیل زاد د دغو بندیانو نومونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان لاس امریکایي محمود شابیبي له 2020 کال راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او بندي دی. نور جزئیات وروسته اوریدلی شئ. د تخار په چواب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یو استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخو ډب شوی. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو موترزینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کېږي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د موترزینو لخوا د ډبرو ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي. د سیمې خلکو ویلي له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط دغې سیمې ته وړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو په سر لانجې پېښې شوي دي. د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بیرویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستاندردونه له پامه غورځولي دي. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیوونکو او ځپونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لږ تر لږه اوو کسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي وو. د آزادې اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډپ کړی. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمنګڼو ښارونو ته غځېدلي او په کې لارونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چاند د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې که ایران پر سوله ییزو مظاهره چاندو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. هغه ویلي امریکا اقدام ته چمتو ده. دغو څرګندونو د ایران کلک عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه هم کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. د بی پولي ډاکترانو سازمان ام اس اف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستنو شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر دي. د ایران د مظاهرو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیل زاد له تلو نیوز تلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسما نه ده منلی چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیل زاد په دې مرکه کې تایید کړی چې طالب چارواکو منلی دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلي خلیل زاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2020 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2020 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل
بندي امریکایی په اړه معلومات نه دی خبر شوی. خغلی خلیلزاد ویل د امریکایی بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوګی جوړ کړی، ځکه د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د امریکایی بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد ویل دا ور سفری شخصي وو، هغه مخکې د امریکایی بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي ادم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړی توپ د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لک تر لګدرې امریکایان په 2015 کال کې خوشی کړل. راین کوربت د 2015 کال په جنیوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشی شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړی توپ خوشی شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړی توپ خوشی شو. خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته تللی وو او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف وای له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمه له پاکستان څخه راستن شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر وي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دا کډوال روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي چې ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړي او په ډېر خراب وضعیت کې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
د هوا په سړېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري راستنېدنې په پراخېدو سره د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف د دغو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په دویمه خپور شوی لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یوه ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې لا له وړاندې هم زیانمنه وه. یمسف وایي که راستنیدونکي روغتیایي خدمتونو، بیړني سرپناه، ملاتړ او مناسبې تغذیې ته لاسرسی ونه لري، ژمی به ورته په یو خاموش قاتل بدل شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې سړې هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکۍ له امله زوریدونکو ماشومانو ترمنځ په شدیده توګه لوړوي. هغه ماشومان چې پټکوی د بدن د تاوده ساتلو لپاره کافي زیرمې نه لرلو له امله په چټکۍ سره د روغتیایي وضعیت د خرابېدو، د معافیت سیستم د کمزوري او تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي، او د دې سازمان په وینا ساده ناروغي هم د دوی لپاره وژونکې کیدی شي. د دې سازمان په راپور کې همدارنګه راغلی چې راستن شوي کډوال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ دي. هیڅ ډول منظم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ اړ دي چې په خارونو کې د درملنې لګښتونه له خپل جیبه ورکړي. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي چې د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړې او په ډېر خراب وضعیت کې دي. د دوی له ډلې حمید الله چې دا مال د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې اوسېږي وایي د هوا سړېدو او د سرپناه نشتون د ده د ماشومانو ناروغي شدیده کړې او د ژوند ستونزې ورته دوه چنده کړې دي.
زموږ سره معذوره کوچنیان هم شته، دغه د موټره وویل دی په سفر کې شاید ماته سوه، نو ډېره یخنۍ ده، دا لږ ډېر په تکلیف دی. په خیمو کې ژوند کوو او نوسو طاقت نه لرو چې موږ یو ډاکټر ته ورسو یا یو سم سره په کرایه ونسو چې کوټه ولري بخاری ولري که کوټه ولري بخاری ولري د بوټو واسي بیان لرو.
سناګول یو بل راسون شوی دی چې دا محل په لغمان ولایت کې اوسېږي. هغه هم له ورته وضعیت شکایت لري.
ځوان خو دومره چیخ ده که به درته ووایم چې ډېر بد حالات ده. په یو کور کې څلور کوټې دي، نه پیملیانې پکې، یو شي درک نه لګېږي، افغانان مریضان دي. خدای صحیح تعمیر ته یې ولو جل آباد ته والله که د دوا روپۍ مې.
دغه راستن شوي کسان د سرپناه، خوړو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په راپور کې په پاکستان کې د دغه ماموریت د مشر شو بی بینګ له قوله ویل شوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او راستنو شویو کسانو لپاره د بیړنیو بشري مرستو د برابرولو همغږي کول حیاتي ارزښت لري، څو دوی وکولی شي خوړو، سرپناه او اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري. هغه زیاته کړې چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی او پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زور د خطر په لور نه ستنول کیږي او نړیواله ټولنه هم باید سمدستي خپل بشري او حفاظتي ملاتړ زیات کړي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو ایستل پیل کړ، خو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو نیول او ورنه شړل په بېساري ډول زیات شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو ان ایچ سی آر په راپور کې چې د تیر کال د دسمبر خبر په څلور وشته مخبور کړي وو ویلی وو چې د دې کال په جریان کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنې شویو افغانانو شمیر د 1 میلیون کسانو څخه اوښتی دی. نړیوالو سازمانونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخ ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راوړي او که بیرنی ملاتړ ونه شي د راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې په پاکستان کې په یو اونۍ کې له 2000 ډیر افغان کډوال نیول شوی او بندیان دي. د ادارې په یو تازه راپور کې لیکلي ډیر نیول شوی او بندیان شوی افغانان د ای سی سی یا پی او آر کارت لرونکي افغانان دي. د نیول شوو کسانو کورنۍ او هغه کسان چې د پولیسو له زندانه تازه خوشی شوی وایي په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي او دې وضعیت ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چهار روز می شود که در خارج کمپ به سر می برند. اونا لیتر امریکا را داشتن.
د پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کډوال دی چې افغانستان ته د خپل ترور د کورنۍ د ډیپورت کېدو په اړه اندېښمن دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د جمعې په ورځ د جنوري په 2 ازادي راډیو ته وویل ترور یا خاله یې د خپل لور او دوه زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول شوي او حاجي کمپ ته لېږدول شوي دي.
خاله مې له خپلو دوو زامنو او یوې لور سره نیول شوې. فعلاً وضعیت یې په حاجي کمپ کې ډېر خراب دی. په ویره کې او له ډیپورت سره مخ دي. په ټوله کې په اسلام آباد، اټک ښار او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خاله یې پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده. خو مریم چې یوه بې سرپرسته میرمن ده او له خپلو دوه وړو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوې او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن. برام
سه دوه ځلې ونیول شوم. یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشې کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداری مې ورکړې خوشې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کمپ څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو وی وفا له حسین عرفی چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوی وه ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات دا وایي د موږ طالبان مثلا چا په سوپریم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زاته مریض زه او رس کولی چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کوم لاړ شم کله ته دمې وکم چې در له حاضر رواني نه چا کوم پولیسو موږ والو تابع شروع نو دلته طالبان ډیر کړو نو هغه ټول به موږ پرې ځای کړي. یعنی دا درې مشکلات زموږ ډېر جدي دي چې واقعا نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې زندانی کولو وهلو ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې دي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیری وونه کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوی او بندیان شوی دي.
د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې ماهروي.
اوس هم ورزو د ایران د وضعیت په اړه ورستیو جزئیات ته که څه هم د نړۍ ډیرو برخو نوی کال په اورلو پیل کړ، خو ایرانیان د لاریونونو لپاره واټونو ته وتل چې هغه هم له اوښکې بهونکي ګاز او برقي ډنډو سره مخ شول. د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په څو ولایتونو کې لاریونونه دوام وکړ. دا لاریونونه د خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت له پالیسیو د زیاتېدونکې نارضایتۍ له امله پیل شوي. د امنیتي ځواکونو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ایرانی چارواکو لا تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دولتي رسنیو هغه څه چې دوی بلواګر بولي د تاوتریخوالي مسؤولین یاد کړي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بې ساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي لاریونونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی، د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی له پامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا بیا د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لاریونوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لاریونونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنونکي وایي دا لاریونونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لاریونونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لاریون د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لاریونونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لږ تر لږه 300 لاریونوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي له یوې لسیزې راهیسې د دغه پارک د فعالېدو ژمنې ورکول کېږي، خو تر اوسه د چاردیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملي کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خنډونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لرې شوي او ډېر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جانانزي مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېر اوس موږ سره مخامخ یو. روزانه د شروالۍ کارمندانو او د ریشي روز موږ ولاسره موږ جنجلونه وي د فارق صنعتي د فارق به موږ منظمه فنګونه وي او حتی کولای بشو چې موږ هغه فنګونه چې کړی مو دغه په یو په دوا او په درې بدل کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینې دیوی تولیدي کارخونی مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. موږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی، باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخه چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصه ګټه شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه نیولې وه لمنځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یوه اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغې پروژې کارونه زر تر ژره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دی وی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزي پولیس والی کې د خوز ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېر د خو صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 1000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالۍ په اړه وویل
بله او سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجلو کې چې په شفاخانو کې استعمالږي هغه روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه مو وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله، او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو، او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سلام صاحب، دغه روباتونه شدي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ ته افغانستان کې وته جوړ کړی. اواز دومره وشه غو بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو، هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د پروګرام د ډیزاین د فزیک جوړول د ټول کار موږ په خپل کړی دي، بزنس دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالۍ کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لس نه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوواره په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنی کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړی چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خو دا و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې دیش برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دي، او دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرض مثال کې عملیات وشي نو کېدې شي هغه ځکه چې ناسم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملخانه ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیر استاینه وکړه، او د دې پاړې موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړي، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ڈی د روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګونو نو ډار راک او راتوی لیک شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسه کې کوم څېړنې شوې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,000 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دی، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه هغه خړه او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې وس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مزکی د زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ام پی او والا ته ارزه وکړې د سنادي جوالونو ته منزور کړه. هغه جوالونو چیرته منزور کړه؟ د جوال راتو علي ام ځوانان په کار رااله. ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اخته او هم مزکی هم د سیلاب د وړلو سمه محفوظ وي، هم کانال د سیلاب د وړلو سمه محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هغه څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پل زیاتره شم هغه صوتی که دی پکری دا غیروژن بریال چورته و یا انتقال دی خاور له وزانه بل زاته که چیرته و نه دی و نه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشم راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسی په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وی تلفاتی پور کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سری دوی
دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باسته چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمی کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي، نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچ وي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهی شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونو د موقتی مسکن کې دای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جمعاتونو مکتبونو مدرسې د تاس ځایونو دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شاغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنې او تام لاسرسي نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي، سیلاب راوتل شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري، هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي، منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله، نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتی شي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشي، د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار میلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته، خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده، نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایې چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي، د خوانځي د نمړی ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي، شوق د لزده کړو سره څنګه و. یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وکتل دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډیر کم وخت کې والی دی، د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویه نورونه خویندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بخی او جالب شه وکنه زکه مونږه با مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیره کوچنی وم، یعنی تقریبا د 4-5 کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم په هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونیو په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ښه ده او به روانې دي بیالوه او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ښه و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی، وایم نه پوهېږم، د پولې په سر پروت و ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که، نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي، بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه، او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره د شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا درې ښوونځي مدیر راته ویلی وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کینم، زه اوله که تنبله که نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کینم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلي خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ما ته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلي چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو مونږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنې 6 کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. 4 کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل، او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا ته 4مه ته 5مه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړه او خدای دې وپېژندل لمونځ د زده کړه نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي یا څنګه، خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سمت ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضی، هندسه، مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله بکړې زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دي آمادګي نیوله؟
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېر لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډېر به له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسه ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې، یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه و، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصر و. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېراوه.
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې سه کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و. دا به مې ډېر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
پښتو مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه، که فرزان جان پښتو یاد کړی شي، دا پښتنه مې رنه شي، د چې بیا د بیا ته تلاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنا کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات تلاړ شي، یا دغه شوق
دا به هم درته وایم. دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنې له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي، داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چی نشته ورته. نو کانکور پر ما چې واخسته، کانکور پر امتحان کې نستم، خو خیر څه پوښتنه مې زده وي او څه مې نه وي زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمن باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو، موضوعاتو کې به خوم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه زده کړل. خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزې سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و، چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یې. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و. مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې، څنګه به شي، او وسغوري چې پانتون وای کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدي یعنی دا قصې ترې وی افتی پوری هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سفتینو مکم پانتون کې کنه اون سلامې می پلاړه ته ویل چې دا سلور سفتینو مکه یو څو ورځې ورشه به کچې نه شند تللی یعنی نشوي تللی به پس لغنه تعجیل وخلی ویم خم دست به وکو نو لومړی وسل زه لاړم پانتون ته ډیر لارې سره هم بلاده نه یم ځکه
لری اوساسې د کور
نه او کورملری واو ډیر خارتنه ډیر بلاده نه وم نو خیر پلان مې سره لاړه سپتینا مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې ډیر ښه بلاده شوم موټرو سره بلاده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تیرې وې پلان مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو کولی شي ویم نه پوهېږم ځا وای لور تکړه یې همداسې ځا و راځنه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلایقه چلی همداسې ځا و راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې
کړم څو ساعته لاره وساسې کورنه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه
کرایه دی بیا څنګه کوله دا مصارف د چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځي که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف یې ډېر نه شي نو
کلم داسې شی و چې پیسې درسره نه وي پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې که چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه دی هغه ډېر کم ماشوه بې حده کم ماشوه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و پلار مې نامخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ماته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلمه او راتلمه ټول به راته ایران پاتې ووایدا فرزانه څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خویندې ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تیر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندې ورونو په اړه درته وایه تنه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور مې اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټولې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر رته وایس زکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی دا خار مو هم کتلې پانتون د تللی یاست یالته مو خارین جنو سره هم ناسوال اړه کړی برته په کلی کې د کور کارونه بیا دند از دکړې د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی بیت ولري هغه کیفیتونه ورته وي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په چیر باندې په ټول کې هغه انجونی چې زکړې م کړی وي هغه د کلی کې می ورتیاوی چې هغه موږ ټول زوی د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډیره دقیقه نه پوهیږم مګر دلته خلک په خوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پوهنتون ته نه تلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه وه ویلې چې نه دې ځي بعد ده خلک خبرې کوي دا ده هغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پوهنتون ته لاړم یا مې وظیفه واخیستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په ښځای باندې کېنوی یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نه ما څنګ کې کېنه ما سره کېنه یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم یا د دین په اړه باندې وغږېږم ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی یا د خپلې شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېروي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم رواج چې دی که نه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایاست سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لرئ نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقره مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروف یم او نور خپل لیکنې کوم.
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو د کور کار ډیر نه کوم.
آی دی خدا
خدا زه تی ناراضی یم ولی نه هو اوس ډیر موش ون ډیر بدلون کړی دا او ډیر تری خوشاله یم.
فرزند جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایا د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غږونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلانډو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې دی استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې $1 او ټول اوس وخت کې درې سره او درې سو شپږ یا ساعت کار ثبت شوی ده، یعنی دوه ساعت جمله ورته ثبت شوی دي او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایچوی غږونه هم دوه درس دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په دې شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانېدی، داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاده شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسټري ته مې امتحان ورکړه چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم. او په ماسټري کې هم درې سمسټره مې ولوستله چې په دوو سمسترونو کې زه اول نمره وم او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقامه پورې ورسېږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو درې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای د پانتون کې هغوی ستنې شي تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي او پانتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو خبرې دې وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپلې پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت.
مخه
گل بشرا سہا Thank you.